بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یوسلو شپږڅلوېښتم څخه تر یوسلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګری شول او اوگا پا اوگا یه ورسرا جنگ وکر او و وجل شوال. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشوال چه ده خدای پا لارا که پر رتلل. نه ناتوانا شوال او نه یه باطل تا غارا که خودلا. او خدای پاک صبرناک کسان خواخوی. ده هغوی وینا یوازه داوا چې اے زمونږ پالون کیا زمونږ گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیری دل و بخې مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالی کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شانته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران رادیو عزت من اوریدونکو زموږ سلامونه ومنئ. نن د پنجشنبې ورځ د 1400 لومړي هجري لمریز کال د غبرګولي د میاشتې 15مه د 1443 هجري قمري کال د کوچني اختر د میاشتې 14مه او د 2022 میلادي کال د مئی د میاشتې 16مه نیټه ده. خوږو اوریدونکو تاسو په دغه خپرونې کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کیږي چې په سیمه ایز ثبات او نړیوال امنیت باندې د یو اړخیز پلنې په منفي اغېز د ایران نیوکه نومیږي. بیا به د تاریخ پاڼې پروګرام درته وړاندې شي. ورپسې به د هایډرو پولیټیک ترونوالندې ځانګړی پروګرام درته وړاندې کړو او په 13 اونۍ کې افغانستان او پاکستان پروګرام به هم درته وړاندې شي. خوږو اوریدونکو تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالعې لوستلی او دغه راز چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې آدرس دی farstoday.com/ps. اوس به وګورو د دې وخت نړیوال او سیمه ییز خبرونه. وخت په ایران کې د سهار 9 بجې. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان د پخوانی لومړي وزیر عمران خان کاروان اسلام آباد ته رسیدلی. بشری مرستې باید سیاسي نشي او په کابل او مزار شریف کې بم چودنه یو شمیر کسان مړه او ژوبل کړي دي. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته اوروي. د پاکستان د عمران خان لاریون او کاروان اسلام آباد ته رسیدلی. زمون خبریال وایي څرنګه چې د پاکستان د تحریک انصاف مشر عمران خان نن سهار وختي اسلام آباد ته ورسېد او د ډي چوک په لور روان شو، فیډرال حکومت هم په ریډ زون سیمه کې د پوځ د دیرا کېدا اجازه ورکړه چې د مهمو حکومتي ودنیو ساتنه وکړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله وویل حکومت خوشحاله دی چې د اساسي قانون د 245 اصل پر اساس په ریډ زون سیمه کې د پوځ د دیرا کېدا اجازه ورکوي. د پاکستان پوځ په اسلام آباد کې د سترې محکمې د پارلمان د لومړي وزیر د کور د ولسمشره د ماڼې د سیکرټریټ او د سفارتونو ساتنه وکړي. ویل کېږي چې له خیبر پختونخوا صوبې څخه د عمران خان کاروان اسلام آباد ته رسیدلی. عمران خان له خپلو پلاویانو غوښتي دي چې د اسلام آباد ډي چوک ته ځنونه ورسوي او په خپلو ښارونو کې هم لاریونونه ترسره کړي. د تحریک انصاف غړیو د پنجاب پولیسو له غړیو سره نښته کړې ده او علي اسجد ملخی او جاوید چیما نیول شوي دي. د پاکستان د پنجاب صوبې پولیسو د عمران خان د ازادۍ په نوم د لاریون په ګډونوالو باندې اوخلن ګازونه هم شیندلي دي. د پاکستان مشهور خبریال حامد میر وویل چې ما د تحریک انصاف ګوند له یوې مشرې میرمن شیرین مزاري څخه دغه پیغام ترلاسه کړی دی چې دا کوي د پنجاب پولیسو چې د ښځو او د ماشومانو پر ضد کوم مخلن ګازونه استعمال کړي دي د هغوی د مصرف نیټه تیره شي وه، یعنی اکسپایرډ وه. دغه را د پاکستان پخوانی لومړي وزیر عمران خان په یوې ویډیو وینا کې له ټولو پاکستانیانو غوښتي دي چې په خپلو ښارونو کې د مظاهرې وکړي، اسلام آباد ته روان خل باید ځانونه ډي چوک ته ورسوي. بشر دوستانه مرستي به سياسي نشير نه خبري اجانس راپور کړي په ملګرو ملتونو کې د ایران دایمي استازي او سفیر مجید اخترونجي په جنگي سیمو کې د بشر دوستانه مرستو په سنتیا او لملکی وګړو په ډیر ملاتړ باندې ټینګار سره ویل په هیڅ شرایطو کې سياسي مرستي به سياسي نشي. مجید تختراونچی پرون په ولسلوالو جنگونو کې لا ملکی وګړو د ملاتړ په موضوع سره د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې په غونډه کې وینا کې په منځني ختیځ باندې د جنگونو اغیزونو ته په اشاره سره وویل شخړو او جنگونو په منځني ختیځ باندې ورانون کې اغیزونه کړي دي تر دې چې په ښکاره ډول د بشر دوستانه نړیوالو قوانینو خلاف ورزي کیږي. هغه د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور باندې استناد سره وویل په یمن کې په ښوونځیو روغتونونو مخابراتي بیخ بینیانو لارو کارخانو کورونو او نورو غیر پوځي هدفونو باندې د سعودي عربستان او د هغه د ملګرو هیوادونو حملې د خوراکي شیانو د نامنه سبب شوي دي او د تیر میلادي کال په پرتله د اړمنو کسانو د شمېر په 8% زیاتېده سره حالت نور هم پسې خراب شوی دی. هغه وویل په همدې دلیل دا اسرائیلو رژیم دا پرتایل سیاستونه او د نیوګره په نتیجه کې په فلسطین کې بشر دوستانه حالت نور هم پسې خراب شوی دی. ایران او روسیه په ملګرتیا سره بایکوټونه شنډوي. ایران پرایس خبری اژانس راپور کړی د ایران د تیلو وزیر جواد اوجی ټینګار وکړ روسیا او ایران په ملګرتیا سره بایکوټونه بې اغېزې کوي. د ایران او د روسیې ګډه تجارتي غونډه پرون د دواړو هیوادونو د چارواکو په ګډون سره په تهران کې وشوه. په دغه غونډې کې د ایران د تیلو وزیر جواد اوجی او د روسیې د انرژي وزیر الکساندر نوواک د بایکوټونو د شنډولو په زمینه کې د دواړو هیوادونو په ملګرتیا ټینګار وکړ. د ایران د تیلو وزیر جواد اوجی او د روسیې او د ایران د چارواکو د بیلابیلو سوداګری ډلو په غونډو کې وویل نیت لرو چې په 14 حکومت کې له روسیې سره د خپلو تجارتي اړیکو سویه په کال کې 40 میلیارد ډالرو ته ورسوو. د ایران د تیلو وزیر جواد اوجی وویل په روسیې او ایران بندیزونه لګیدلی دي خو په ټولو زمینو کې د اړیکو په پراختیا او ملګرتیا سره په کامل ډول دغه توانی شته چې بایکوټونه بې اغېزې کړو. د روسیې د انرژي وزیر الکساندر نوواک هم زیاته کړه په اقتصادي او تجارتي زمینې کې د ایران اسلامي جمهوریت د روسیې ډاډمن او زوړ تجارتي او اقتصادي شریک دی. د کابل په جومات کې بیا بم چاودنه شوي. شپک نه خبری اژانس راپور کړی دغه چاودنه پرون د افغانستان د کابل ښار د ټرافیک په څلور لاره کې په حضره زګریا جومات کې شوې ده او ځینو سرچینو په دغه ترهګرې بم چاودنې کې د لسګونو کسانو د وژل کېدا او د نورو کسانو د ژوبلې دا خبر ورکړی. د کابل د روغتون سرچینو ویلي دي چې دغه روغتون ته د حضره زګریا جومات د بم چاودنې 2 ژوبل کسان راوړل شوي دي چې 15 روغتون ته له راوړل کېدا وروسته مړه شوي هم دي. ویانی کتونکو ویل چې ما په خپل سترګو ولیدل چې د کابل د حضرت زکریا په جمعات کې د بم چاودنې نه کابل لس کسان وژل شي او شنور جوبل شوی دی. لا دې مخکې د افغانستان په شمال کې د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې هم په شیعه هزاره میشته سیمه کې په درې نورو ترهګرو بم چاودنه کې تر اوسه 33 کسان مړه او جوبل شوی دی. د مزار شریف ښار د روغتون سرچینو ویل په دغه درې بم چاودنه کې تر اوسه 15 کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي کسان هم د ښار روغتونونو ته وړل شوي دي چې یو شمېر کسان پکې مرګي حاله هم دي. د مزار شریف د بم چاودنو د مړو کسانو مړي سخت سوځېدلي دي او د هغه د پېژندګلوۍ وړ نه دي. احتمال شته چې د مزار شریف د پرون ورځې د ترهګرو بم چاودنو د مړو او د ژوبلو کسانو شمېر نور هم پسې زیات شي. په افغانستان کې لا 1300 میاشتو راهیسې د شیعه مسلمانانو د جوماتونو ممبرو او ښوونځیو پر ضد ترهګرې حملې زیاتې شوي دي چې تر اوسه پکې په سلګونو کسان مړه او ډېر نور ژوبل شوي هم دي. د 2000 کال بریالیتوب د لبنان ستر بریالیتوب و. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د لبنان د اسلامي مقاومت ورزه حزب الله مشر حسن نصر الله بیگ په اسرائیلو باندې بریالیتوب د یوم الله یو ورځ وبلله. وی ویل هغه بریا چې حزب الله په 2000 میلادي کال کې لاسته راوړه د لبنان د اوسمهاله تاریخ تر ټولو ستره بریا ده. د لبنان د حزب الله غورځنګ مقاومت د 2000 میلادي کال د مئی د میاشتې په 15مه نیټه صهیونیست رژیم لا 13 کلونو وروسته د لبنان له جنوب څخه شاتګ ته مجبور کړ. دغه ورځ په لبنان کې د مقاومت د اختر نوم او د ازادۍ لقب ترلاسه کړی دی. اوکراین ته د وسلو استول دغه هیواد تباه کوي. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د روسیې د خارجه وزارت ویاندې میرمن ماریا زاخاروا په یوه خبری کانفرنس کې وویل اوکراین ته د ناټو د غړو هیوادونو د وسلو استول یوازې د دغه هیواد له تباه کېدو سره مرسته کوي. په اوکراین باندې د روسیې د پوځي حملې له پیلېدا راهیسې د ناټو غړو هیوادونو او د دوی متحدانو د اوکراین په جنګ کې له نیغ په نیغه لاسوهنې ډډه کړې ده، خو اوکراین ته یې ډېرې وسلې، مهمات او سونګ ورکړي دي. روسیې په ځلونو اوکراین ته د لویدیځو هیوادونو د وسلو د استولو د جنګ د اوږدېدا د پایلو په هکله خبرداری ورکړی. د روسیې د خارجه وزارت ویاندې میرمن ماریا زاخاروا پرون په خبری کانفرنس کې وویل اوکراین ته د لویدیځو هیوادونو د وسلو استول نه یوازې مرسته کول نه دي، بلکې د دا هیواد په ورانولو کې ملګرتیا کول دي. هغې وویل اوکراین ته د لویدیځو هیوادونو د وسلو استول یوازې دغه توهم ته لامن وهي چې د روسیې او د اوکراین د مشکل د ختمولو لپاره به یوازینی موجوده حل لره پوځي عملیات وي. د ایټالیا د مشرانو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر ویټو پیټروچیلی هم په تېر یکشنبې ورځ اوکراین ته د وسلو په استولو باندې په کامل ډول د بندیز د لګولو د دا هیواد د لومړي وزیر ماریو ډراګي پر ضد د نه باورۍ د مطرح کولو غوښتنه وکړه. د ایټالیا دغه چارواکي زیاته کړه په وسلو د اوکراین سنبلول یوازې د جنګ د اوږدېدا سبب کیږي او دا همغه مسله ده چې د ایټالیا اکثره خلک مخالف دي. بل خبر ده چې د روسیې د خارجه وزارت ویاندې میرمن زخارو وویل د هر هیواد لخوا د مسکو د شتمنیو د کنګل کېدا په بڼه کې به غچ اخیستونکي اقدام ترسره شي. د اوکراین ولسمشر د روسیې له ولسمشر سره خبرې کول غواړي. ایرنا خبری اژانس وایي د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی وویل زه غواړم چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره نیغ په نیغه خبرې وکړم او دغه خبرې به د منځګړو له لارې ترسره نه شي. هغه د سویزرلینډ په داووس ښار کې د اقتصاد په نړیوالې غونډې کې ګډونوالو ته په وینا کې وویل که چیرې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین حقیقت درکړي نو له دغه جنګ څخه د وتلو لپاره د ډیپلوماټیکې حل لارې د موندلو امکان شته. هغه زیاته کړه اوکراین به د خپلو ټولو ځمکو تر بیرته راوړلو پورې جنګ ته دوام ورکړي. روسیې تر اوسه پورې د اوکراین د ولسمشر زیلینسکي د دغه وړاندیز په هکله څه نه دي ویلي. او د انګلستان لومړی وزیر استعفا نه ورکوي. فارس خبری اژانس راپور کړی د برېټانیا لومړی وزیر بوریس جانسن د پارټي ګیټ په رسوایۍ کې د قانون د خلاف پر ځای په منلو سره وویل زه استعفا نه ورکوم. هغه پرون د انګلستان پارلمان ته وویل د هغه څه چې رامنځته شوي دي بشپړه مسؤلیت منم، خو له خپلې څوکۍ څخه استعفا نه ورکوم. د برېټانیا لومړی وزیر بوریس جانسن چې په 2006 میلادي کال کې د کورونا د محدودیتونو د قوانینو د خلاف ورزي کولو په هکله د ځان او د حکومت د غړو د خلاف ورزي کولو د راپور یوه نسخه ترلاسه کړې ده، وویل زه خوشی نه یم خو نه پوهېدم چې قانون مې مات کړی دی. او وویل ما له دغه رسوی درس اخیستی دی، خو اوس وخت دی چې له دغه مسالې تیر شو د حکومتو په لومړیتوبونو باندې تمرکز وکړو. د برېټانیا د لیبر ګوند مشر کیر سټارمر د پارلمان په پرونۍ غونډې کې د لومړي وزیر جانسن دا ته غبرګون وښوده او وی ویل د جانسن د حکومت د قانون د خلاف ورزیو او د قانون د ماتولو په هکله برابر شوی راپور د مجرمانه کارونو کټالوګ دی. خبرونه ختم شول. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسي تبصره.
د تهران رادیو ډیرو عزتمنو اوریدونکو، اوس به یو سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې په ځایي سیمه ییز ثبات او نړیوال امنیت باندې د یو اړخیز پلنې په منفي اغېز د ایران نیوکه نومیږي. د ایران د اسلامي جمهوریت او د ایټالیا ترمنځ د سیاسي خبرو اترو دریم پړاو د ایران د باندېنیو چارو د وزارت د مرستیال علي باکیری او د ایټالیا د خارجه وزارت جګپوړي چارواکي انتوراسکوی ترمنځ په تهران کې ترسره شو. په دغه کتنه کې علي باکیری په دې خبرې سره چې د دنیا ثبات او امنیت راتلونکی د یو اړخیز بدلنې له مسیره نه تیریږي وویل. نړیوال ګواښونه او حالات د ایران او اروپا ترمنځ دوامداره سلام مشورو ملګرتیا او همکارۍ ته ضرورت رامنځته کوي. د ایران د خارجه وزارت مرستیال د دغو خبرو مقصد د امریکا یو اړخیز پالنه سیاستونه دي چې له مخې په تیرو دوو لسیزو کې د افغانستان او د عراق د نیواک او په سوریه کې د قانوني حکومت د نسکورالو په هدف له ترهګرو څخه په ملاتړ کې د لاسوهنو په شمول سیمه ییز جګړې په لویدیځې اسیا کې نمونه رامنځته کړې او د ټروریزم د پراخېدا زمینه یې هم برابره کړې ده. واشنگټن د ټرمپ د ولسمشرۍ په پړاو کې له یاد چوکاټ څخه بهر ته د پښو په ایښودلو سره نه یوازې د چین او روسیې په څیر له خپلو سیالانو سره بلکې له خپلو اروپایي ملګرو سره د سیاسي او تجارتي سیالۍ پیل کړې او په دې توګه د اټلانټیک سمندر د دوو لورو ترمنځ همپالنه چې د امریکا او د اروپا د اړیکو ځانګړنه او کمزوري کړه. که څه هم د امریکا اوسنی ولسمشر جو بایډن د اړیکو د ترمیمولو لپاره کوشش کوي لیکن وروستي بدلونونه په تیره بیا د اوکراین د شخړې په وړاندې د امریکا دریځ ښودنه کوي چې واشنگټن اوس هم غواړي چې اروپایي هیوادونه له پوښتنو پرته امریکا پیروي وکړي، هغه هم په داسې مسایلو کې چې د اروپا په ګټه نه وي لکه د روسیې د تیلو او د ګازو بایکاټ کول. دغه مسله د دې ښودنه کوي چې امریکا اوس هم له خپلو یو اړخیزه سیاستونو څخه لاس نه دی اخیستی او د هغو په دوام ټینګار هم کوي. په داسې حال کې چې اروپا باید د خپلو ګټو پر بنیاد خپل سیاست تنظیم کړي او د ایران د خارجه وزارت مرستیال هم دغه مسالې ته په پام سره د ایټالیې له چارواکو سره خبرې کړي دي. باکیری دې ته په اشاره سره چې د اروپا او ایران د دوامدار اړیکو په لټه کې دی تنقید وکړ چې بهرني لاملونه تل د دواړو لورو د اړیکو د خرابېدا سبب ګرځي. په دې د اروپا او ایران اړیکې بیا د دغو ورانوونکو لاملونو په وړاندې مسؤلیت ترلاسه کړي. د ایران د خارجه وزارت د مرستیال خبره په دې معنا ده چې امریکا تل کوشش کړی دی د ایران او د اروپا ترمنځ د اړیکو د رغېدا مخه ونیسي او اروپا د ایران په وړاندې غلیمانه سیاستونو ته مجبوره کړي. په داسې حال کې چې اروپا نړیواله اټومي موافقه په خپله ګټه بولي او د دې موافقې د راژوندي کېدا غوښتونکي ده لیکن امریکا د وینا اوږدمهاله مذاکراتو ته په بې پامۍ سره په خپل یو اړخیزه پاله سیاست باندې تاکید کوي او یوازې د ایران لورې د خپلو غوښتنو د منلو په لټه کې ده. په داسې حال کې چې ایران په ځلونو ویلي دي چې د امریکا د ظالمانه بندیزونو د نه لرې کېدا او د یوه معتبر زمانه د نه ترلاسه کولو په صورت کې به هیڅکله نړیوالې اټومي موافقې ژمنو ته رستو نه شي. یوه مسله چې په دغو خبرو اترو کې ورته توجه شوې ده نړیوال حساس حالات او د اوکراین د جګړې د لامله رامنځته شوي ګواښونه دي چې د نړۍ د هیوادونو په اقتصاد او د خوراک په تامین کې ستونزې رامنځته کړي دي. تهران دی ایران اسلامی جمهوریت غگ
ډیر عزتمن اوریدونکو زما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینې ومنه عزیزانو سم د تاریخ یو بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ نن د زیارت ورځ یا پنجشنبه د 1401 هجري لمریز کال د غبرګولی د میاشتې 15 نیټه ده چې د 1433 هجري قمري کال د شوال یا د کوچنی اختر د میاشتې له 24 او د 2022 میلادي کال د مې له 26 نیټې سره برابر ده. یو زر دوه سوه دوه دیرش کاله پخوا د 211 هجري قمري کال د شوال په 24 نیټه د 3 هجري قمري پیړۍ یو مشهور محدث او پوه عبدالرزاق صنعاني په 50 کلنۍ کې په یمن کې وفات شو. هغه یو باخبره او پوه پر ازگار عالم او د هغې زمانې ډیرو عالمانو د هغه له پوهې استفاده وکړه. دغه لوړ رتبه فقیه چې د عمر په وروستیو کې خپل نظر له لاسه ورکړ، د قرآن مجید له نامتو حافظانو ګڼل کېده. د هغه په تالیفاتو کې تفسیر قرآن ته اشاره کولی شو چې د هغه یوه خطي نسخه د مصر په خزانه کې ساتل کېږي. یو سل دوه څلویښت کاله مخکې د اتلس سوه اتیایم میلادي کال د می د میاشتې په شپږویشتمه نیټه د فرانسې ډاکتر الفونس لاوران په وسیله د مالاریا د ناروغۍ عامل کشف شو. چارلس لویس الفونس لاوران یو فرانسوي ډاکټر و چې د ډاکټریت ډګری له ترلاسه کولو وروسته یې د نظم او د نظام خدمت پیل کړ او الجزایر ته ولیږدول شو. هغه هلته مناسب فرصت درلود چې د مالاریا د ناروغۍ په اړه چې هر کال به یې د نړۍ په مختلفو سیمو کې ډیر خلک وژل، کافي تحقیقات او څیړنې او ضروري څیړنې هم ترلاسه کړي. په نتیجه کې د اتلس سوه اتیایم میلادي کال د می په شپږویشتمه نیټه د دغه ناروغۍ د عامل په کشف کولو بریالی شو. لاروران پوه شو چې د ملاریا ناروغۍ جوړونکی عامل د باکټریا له ډوله نه دی، بلکې یو ډیر پخوانی یو سلول لرونکی موجود دی چې د چینجی ډوله یا پارازیت موجودات د انوفیل په نوم د ماشو لخوا بدن ته ننوزي او ناروغي بدن ته منتقلوي. بدن ته د باکټریا له انتقاله او د هغه له زیاتېدو وروسته په انسان اول لړزاره زی او له پارازی تو ډک د وینې د سرو کرویاتو له چاودېدو او په وینې کې د هغه د پیرازیتو د خپرېدو په نتیجه مالاریا یا نوې تبه رامنځته کېږي. د دې ناروغۍ له د منځولو لپاره په کار دی چې په جبو او ډنډو کې د انوفل ماشو د اوسېدو ځایونه وچ کړی شي او دا ماشې په زهرجنو سپریو سره ووژل شي. لاروران په ورپسې کلونو کې هم د ګرمسیر سیمو د ناروغیو په هکله مطالعه وکړه او په 1908 میلادي کال کې ورته د مالاریا ناروغۍ د عامل د پیدا کولو په لړ کې د تحقیقاتو په وجه د نوبل انعام ورکړی شو. یو سل څوارلس کاله پخوا د 1908 هجری لمریز کال د غبرګولې د میاشتې پنځمه نیټه د ایران په مسجد سلیمان ښار کې د ایران د تیلو لومړنی کوهی تیلو ته ورسید. دغه کوهی د ځمکې په شپږ سوه متره ژورتیا کې تیلو ته ورسید او د مځکې له سطحې نه تر پنځه ویشتو مترو اوچتوالی پورې تیل وشیندل. مسجد سلیمان ښار د تیلي تاسیساتو او کانونو د شتون له نظره زیات اهمیت لري او تر اوسه پورې پکې له 2500 نه زیات تیلي کوهیان کیندل شوي دي. د ویلو ده چې ایران د تیلمي زیرمو له اړخه د نړۍ یو تر ټولو مهم هیواد ګڼل کیږي او همداراز له روسیې وروسته د نړۍ د ګازو تر ټولو زیاتې زیرمې هم لري.
دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
اوبه او سیاست.
ډیر عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومنه. عزیزانو اوس هم د خبرونه په دې شیبه کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی وو چې د افغانستان هیډرو پولیټیک تر عنوان لاندې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
عزیزان په تیر پروګرام کې مو د کرزی او اشرف غنی د هیډرو پولیټیکی سیاست د مؤلفو په اړه خبرې وکړې. په دغه پروګرام کې د اشرف غنی په هیډرو پولیټیکی سیاست کې ترکیه او امریکا د لاسوهنې په اړه در سره نورې خبرې کوو. له ملي هویت سره د اوبو سرچینو د کنټرول ارتباط د اوبو سیاست د اغیزو په سبب ډیر زیات مهم دی، تر دې چې د اوبو مسایل او چیلنجونه له سیاسي او امنیتي مسایلو نشو جلا کولای. په دې اساس د سیاست، امنیت، اوبو او هویت ارتباط په ستراتیژیکو سیاستونو جوړولو کې یو مهم اړخ او همدارنګ لا ګډو آبی سرچینو ګټه اخیستل دي. دغه ارتباط دومره مهم دی چې زبر ځواکونو د سلطه پالو کیدلو لپاره د ژواک چاپیریال په مسایلو د احاطې په توګه د یوې سیاسي ستراتژۍ په توګه په خپلې ایجنډې کې راوستي دي. دغه چیلنجونه د نړیوالو اوبو او پولو ور اخوا سیندونو کې چې د دوو او یا لا دوو هیوادونو زیاتو ترمنځ ګډ دی ډېر سخت دی. په دې اساس د اوبو د کنټرول لپاره د حکومتونو زیاتره هلې ځلې د اقتصادي او سیاسي ګټو د تامینولو لپاره ترسره کیږي.
په افغانستان کې د هلمند سیند له اوبو د اخیستلو لپاره یو مهم او اغیزمن عامل د بهرنیو هیوادونو د سیاستونو رول دی. په دې زمینه کې یو بل لوبغاړی ترکیه ده چې د افغانستان د اوبو په مدیریت او هیډرو پولیټیکي مسایلو کې په تیره بیا په وروستیو کلونو کې ځانګړی رول درلودلی دی. د افغانستان او ترکیه د اوبو سرچینو د پراختیا په بهیرونو کې ډیر ورتهوالی او شباهتونه وجود لري. دواړه هیوادونه د خپلو آبی سرچینو له مخکې زیاتې پراختیا او په تیره بیا د بندونو جوړولو ته مخه کړې ده. د بندونو جوړولو لپاره د افغانستان هوډ له آبی سرچینو په استفادې سره د ملي قدرت په پراختیا کې د کابل او انکارا د کړچار د ورتهوالي ښودنه کوي. تاریخ ښودلې ده چې په طبیعت کې د عظیمو جوړونو د جوړولو یو مهم هدف د حکومت جوړولو مسله ده. په دې منظومان کې د بند جوړول هم د دولتونو په سیاسي حلقو کې ځانګړی ځای درلودلی دی او تل د واکوالانو د ویار سبب شوي. د دې موضوع اهمیت تر دې ځایه دی چې سیاستوالان باوري دي د یو بند د جوړولو ژمنه وکړي، یو انتخابات وګټي. د بند او د عظیمو ودانیو جوړول په ملت جوړونه کې مهم رول لري. دا د آبی سرچینو په حوزه کې د مناسب سیاست جوړونې لپاره د تاریخ پیژندنې اهمیت او د روایتونو شننه لپاره ضروری ده د ترکیې له کرچار د افغانستان د بیلګه اخیستلو ته پام وشي. دغه چاره د افغانستان په بندونو جوړولو کې د ترکیې د عمراني او مالی شتون په دلیل زیات ضرورت لري.
عزیزانو، ترکیه په تیر وخت کې په خپل 1 میلیون لیر نوټ د اتاتورک بند لا انزور استفاده کوله تر څو د فراد د ګډ او نړیوال سیند اوبو لا کنټرولولو د خپلو خارجو احساس او درک ته بڼه ورکړي. د بیلګې په توګه لا سوریه سره د ترکیه د اوبو تړون په اکله د ترکیه د اتم ولسمشر تورګوت اوزال څرګندونه د ګاونډیانو پر ضد د اوزار په توګه د اوبو سرچینو د کارولو هڅه ښکاره بیلګه ده. له دې سره سره چې د فرات سین کابو 40% په سوریه کې ده، خو تورګوت اوزال د دغه سین اوبه د ترکیه بلله او د اوبو د ویشلو په وخت باوري و چې د فرات سین اوبه ارزانه خرڅه شوه. د ترکیه نه هم ولسمشر سلیمان دمیل هم د اتاتورک بند پرانستلو په دستورو کې د ترکیه هیواد اوبه د مالکانه ټکی د استفاده په ترڅ کې په دغه هیواد کې د موجودو لپولو ور اخوا آبی سرچینو په نسبت د مالکیت حص یادونه وکړه.
په افغانستان کې د اوبو په اساس د پراختیايي سیاستونو د جاج په اړه تطبیقي مطالعه هم د ورته بهیر خودنه کوي. د هیواد د مشرانو او چاروالو د هویت جوړولو او له دې زیات د ملت جوړونې په خاطر پزلونو د اوبو سرچینې د خپلو سیاسي فعالیتونو د وینا چورلیز او د خپلو دولتونو د کارنامې په توګه ګرځولې دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غنی په ډیرو موردونو کې هڅه کړې وه او د اوبو په نسبت د ملي عواطفو او زړه تړلو په رامنځته کولو سره د خپل هیواد د خلکو ترمیانز اوبه زما لپاره د مالکانه ذهنیت رامنځته کړي. د بلګې په توګه هغه د اوبو په درې ورځني ملي کانفرانس کې چې په 2018 میلادي کال کې په کابل کې جوړ شو وویل چې اوبه زموږ عزت او آبرو ده او د عزت ساتل زموږ ملي هدف دی. هغه همداراز د 2018 میلادي کال د کمال خان بند د دریم فاز د پرانستلو په وخت ویل زموږ اوبه زموږ پانګه ده او نور به ضایع نشي. د افغانستان د چارواکو په وینا او خبرو کې منعکس شوی ذهنیت د ترکیې د چارواکو د ذهني کیفیتونو ورته والی ښیي.
ایزانو تورغوت غزال په 1978 کال کې ویل چې مغه ډول چې مونږ عربانو ته نه ویو چې لخپل تیل سره څو کړی لاغوي هم د خپل اوبو د استفادې په حق لا هیڅ وړاندیز نه قبلو. د ترکیه په خوانی ولسمشر سلیمان دمیر هم باوري وو اوبو د تیل او نورو طبیعي سرچینو په شان او ټولې طبیعي سرچینې باید د لورو د حقوقو پر اساس سره په ګډه استفادې لپاره وړاندې شي. یو بیرل اوبو د یو بیرل تیلو په اندازه دي. د اوبو سرچینې د ترکیه دي، د تیلو سرچینې د هغوی دي. مونږ نه غواړو چې هغو د خپل تیلو سرچینې له مونږ سره تقسیم کړي او هغو هم نشي کولای زمونږ د اوبو په سرچینو کې ونډه ولرل شي. که څه هم د دمل د وینا سریزه له طبیعي سرچینو د منصفانه استفادې د اصل په اساس ده، خو په عمل کې د هارمون ډاکټرین او د ټاټوبي د مطلق حاکمیت د اصل په اساس ترسره کیږي. په ایران کې د ترکیه سفیر رضا تکین په تهران کې د 2018 میلادي کال د ګرد غبار په ملي کانفرنس کې په وینا کې ویل نن یو بوتل اوبه د تیلو له یوه بیرله ګرانه ده او ملتونه ټینګار لري منبعي اوبه ملي او د هر دولت حق دی. اوس چې اوبه له تیلو هم ګران دي نو بیا ولې له یوه بل سره تیل نه شریکو؟
اشرف غنی هم د 2019 میلادي کال په فروری میاشت کې وویل موږ د اوبو د کنټرولولو لپاره پانګونه کوو ځکه چې د افغانستان د اوبو هر قطره به د ګاونډیانو له تیلو ګران بیه وي. په 2021 میلادي کال کې هم د کمال خان بند په پرانستونکو دستورو کې اشرف غنی د هلمند له آوی حق د زیاتې اوبو تبادله له تیلو سره وکړه. په حقیقت کې افغانستان د امریکا په شل کلن پوځي پړاو کې او د واشنگټن او همداراز ترکیې په لمسون او د ټولنو د ټیټې سویې خلکو د حقوقو په نظر کې نیولو پرته له ګډو سندونو اوبو په اوزاري استفادې پسې و. له تیلي سرچینو سره د ګډو نړیوالو او له پولو ور اخوا سندونو اوبو پرتله چې د یوه هیواد دننه وجود لري او ګډه نوی له اساسه یوه غلطه پرتله ده او منطقی او حقوقی استدلال هم نه لري.
ایزانو حقیقت دا دی چې لا پولو بهر د اوبو په سرچینو د مطلق ځمکني واکمنې نظریه په نړیوالو حقوقو کې بیخي منسوخه شوې ده. خو د ترکیه او د نیواک د دوران د افغانستان په مالی او اعلاني سیاستونو کې ډیره د لیدلو وړ ده. په زړه پورې دا ده چې د دواړو هیوادونو د سیاست په جوړولو کې د امریکا رول څرګند دی. امریکا په سوریه، عراق او ایران د فشار راوستلو د وسیلې په توګه د ګاب د پروژې په چوکاټ کې ترکیه د ډیم جوړولو لا سیاست هرکلی کوي. د ترکیه په مقابل کې ارزان بیا اوبه من جمله د ماناوګارد سین اوبه سیونست رژیم ته ورکوي. په دې ډول چې انکارا د سیونست رژیم د اوبو تر ټولو لویه تامینونکې ده. په افغانستان کې هم امریکا په داسې حال کې دغه هیواد ډیم جوړولو لا سیاست او د افغانستان د پراختیا په پلمه د ایران او افغانستان د آبي موافقو د ماتولو ملاتړ کوي چې د افغانستان د نیواک په شلو کلونو کې د افغانستان هیڅ یو زیر ساخت او بنیادي تاسیسات جوړ نه کړی شول، ځکه چې د افغانستان ترقی بیخي د امریکا په لومړیتوب کې نه و. امریکا هڅه کوي له اوبو د ایران په خلاف د فشار د اړم په توګه استفاده وکړي او له دې نظره هم له امریکا سره د اشرف غنی د حکومت ملګرتیا د افغانستان د خلکو له پراخو نیوکو سره مخامخ شوې ده.
ډېر عزتمنو اوریدونکو، د پولیټیک او د اوبو د مسایلو په اړه د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
سر لوړی اوسئ.
د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو، تاسو د تهران ریډیو سهارنۍ پښتو خبرونه ته غوږ یاست.
افغانستان او پاکستان
په تیرا اونۍ کې
د تهران رادیو ګرانو اوریدونکو خیچاري عزیزانو، اوس زه فاطمی ل خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې افغانستان او پاکستان په تیرونی پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولري. په دغه پروګرام کې به لومړی د افغانستان او پاکستان تر ټولو مهمو خبرونو او بدلونونو ته یو کتنه کوو.
زنو په سر کې هم د تیرې اونۍ د مهمو خبرونو یوه خلاصه در وړاندې کوو. په افغانستان کې د صرافیانو عمومي کار بندیز، د طالبان لخوا د پنځو حکومتي ارګانونو ډنګول، د پاکستان په اقتصادي کړکیچ کې د امریکا پر رول د پخواني لومړي وزیر عمران خان نیوکه، په افغانستان کې د تحریک آزادي په نوم د ډلې د موجودیت اعلانېدل، او د طالبان له حکومت سره د افغانستان د شیعه عالمانو د شورا تعامل د افغانستان او پاکستان د تیرې اونۍ تر ټولو مهم خبرونه او بدلونه.
قدرمن اوریدونکو د افغانستان صرافانو د طالبان له حکومت څخه د کار او کسب د لایسنس د ترلاسه کولو په سختو شرایطو باندې اعتراض کې کار بندیز وکړ. د افغانستان د صرافانو اتحادیه ویل د فعالیت د لایسنس د ترلاسه کولو قوانین د لویدیزو هیوادونو له قوانینو څخه اخیستل شوي او په هیواد کې د لویدیزو هیوادونو د دغو قوانینو اجرا کولو د صرافانو لپاره سخت شرایط رامنځته کړي دي. څو ورځې مخکې د طالبانو حکومت تر واکمنۍ لاندې د افغانستان مرکزي بانک د صرافانو د لایسنس د ترلاسه کولو لپاره نوي شرایط اعلان کړل. د دغو قوانینو پر اساس د کابل، د هرات، قندهار او د بلخ په شمول په سترو ښارونو کې د صرافۍ د کار کولو کس باید مالی سرچینې یعنی کابو 50 میلیون افغانۍ ولري. د افغانستان په نورو ښارونو کې هم د صرافۍ د کار کولو غوښتونکي باید کابو 10 میلیون افغانۍ مالی سرچینې ولري چې دوی ته د صرافۍ د کار او د کسب لایسنس ورکړل شي. د صرافۍ کار که کسان د غراز په مرکزی بانک کې 15 میلیون افغانۍ پانګونه وکړي. د کار او کسب د لایسنسونه په اکلا د افغانستان د مرکزی بانک په نوي سختو قوانینو باندې اعتراض کې د افغان د صرافانو عمومي کار بندیز کولی شي د هیواد د ضرورت وړ د بهرنیو اسعارو د سرچینو د ورتلو په حق له د طالبانو د حکومت چلنجونه نور هم پسې زیات کړي.
ایزانو لا تیر دوبی څخه چې طالبانو په افغانستان کې واک تر لاسه کړي د غاهواد په بیلابلو دلایلو سره نه توانیدلې د درملو او د خوراکي شیانو په شمول د اساسي شیانو د واردولو لپاره د ضرورت وړ بهرنی اسعار یعنی ډالر تامین کړي. د امریکا لخوا د افغانستان د مرکزی بانک د کابل 10 میلیارد ډالرو کنګل کیدل او له افغانستان سره د نړیوالو مرستو ډیر کمیدل د افغانستان د ډالرو د سرچینو د کمیدا سبب شوی او دغه موضوع د افغانستان د خلکو په معیشت او ملي اقتصاد باندې منفی اغیز شیندلی دی. په تیرو میاشتو کې په افغانستان کې د عمومي ضروري شیانو په تامینولو کې د طالبانو د حکومت د ناتوانۍ په دلیل نړیوالو ارګانونو په زمینو په دغه هیواد کې د میلیونو کسانو د لوږې د خطر په هکله خبرداری ورکړی دی. موجوده شرایط سبب شوی چې د طالبان حکومت افغانستان ته د درملو او د خوراکي شیانو د واردولو لپاره د ډالرو او د یورو په شان د دودو خارجي اسعارو له جدي ګمخ سره مخامخ شي او دغه چارې د افغانستان په داخل کې د اعتراضونو زیاته لمن وهلي ده. په داسې حال کې چې طالبان حکومت د امریکا لخوا د افغانستان د ډالرو د شتمنۍ او د کنګل کېدو او دغه راز د نړیوالو مرستو ډېرې کمیدا له مشکل سره مخامخ دي، دغه هیواد د صرافانو کاربندیز کول شي د افغانستان داخل او خارج ته د ډالرو د انتقال لاره هم له نوې ستونزو سره مخامخ کړي. د افغانستان صرافان چې د کار او کسب د اجازه او لایسنس د ترلاسه کولو د سختیدا په دلیل عمومي کاربندیز کړي، د مرکزی بانک نوي قوانین د خپل فعالیت په لاره کې خنډ بولي او د خپل فعالیت په بندولو سره نیت لري د افغانستان مرکزی بانک په نوي قوانینو کې بیا کتنې ته مجبور کړي. اټکل کېږي چې په افغانستان کې د صرافانو د فعالیت څرنګوالي په اړه د مرکزی بانک نوي قوانین اجرایی شي، یو شمېر صرافان به د فعالیت امکان ونه لري او عملاً به د افغانستان په داخل او بهر کې د پیسو د ځای پر ځای کولو او د انتقال له څرخې څخه بهر شي. د دې په پام سره چې صرافان په ټولو هیوادونو کې د بانکونو د سیستم لپاره د بشپړ اجرا کوونکي او د اجرایي مټ په توګه عمل کوي، کچېرې د افغانستان مرکزی بانک ونه توانیږي د صرافانو له صنفي اتحادیو سره د صرافانو د فعالیت او د صرافانو د جوړولو په هکله د اړوند ضوابطو د اصلاح کولو په هکله موافقې ته ورسیږي، ممکنه ده د صرافانو د کاربندیز دوام به د ډالرو د انتقال لپاره طالبانو د حکومت مشکلات نور هم زیات کړي.
د پاکستان پخوانی لومړی وزیر عمران خان د اقتصادي مشکلاتو په وړاندې د حکومت په بې تحرکۍ باندې د نیواک په ترڅ کې د هیواد په اقتصادي کړکیچ سختې ده کې د امریکا له لاسه درلودلو پرده پورته کړه. عمران خان د پاکستان سیاسي او اقتصادي شرایطو او د دغه هیواد د نوي حکومت په کړچار باندې نیوکې ته په اشاره سره وویل که چیرې د امریکا دسیسه بریالی شي د پاکستان اقتصادي حالت به نور هم پسې خراب شي. عمران خان د روپیې د ارزښت غورځېدا ته په اشاره سره د پاکستان نوی حکومت لاس پوڅې وباله او چارواکي د ملي پیسو د ارزښت د غورځېدا په وړاندې په بې تحرکۍ تورن کړل. د پاکستان پخوانی لومړی وزیر عمران خان په هیواد کې د ونډو د ارزښت په 6.4% کمېدا سره په یو وخت 14.4% انفلیشن چې په تیرو اتو میاشتو کې تر ټولو زیات انفلیشن دی په دغه هیواد کې د اقتصادي حالاتو د خرابېده د یوې څرګندې نښې په توګه یاد کړ. د پاکستان په مسلم لیگ واکمن ګوند او د شهباز شریف په حکومت باندې د عمران خان سخت نیوکه او د غراز په پاکستان کې د اقتصادي حالاتو د نورو خرابولو لپاره د امریکا د پروګرام په اکله خبرداري له داسې بهیر سره اړوند دی چې عمران خان هغه کابو دوه میاشتې مخکې د سپین ماڼۍ د سیسې په توګه یاد کړ. عمران خان په تیرې اپریل میاشت کې د پاکستان په پارلمان کې د حکومت د مخالفو ګوندونو په رایو سره له لومړي وزارت څخه لیرې کړای شو. دغه کار د امریکا په چورلیستوب او د تحریک انصاف د مخالفو سیاسي ګوندونو په ملګرتیا سره په پارلمان کې آرام سیاسي کودتا ګڼي. د عمران خان له نظره د ده د حکومت د نسکورولو لپاره د امریکا هڅې د پاکستان ګډوډه سیاسي فضا پخوانی لومړي وزیر ته د ناباور رای د ورکولو د موافقانو او د مخالفانو له کبله په دوه قطبي چاپېریال باندې د دغه هیواد په بدلولو او د سیاسي حالاتو د بې سواته کولو په دلیل ډیره ګډوډه شوې ده. دا ډول تفکر په چوکاټ کې د پاکستان تحریک انصاف باوري دی چې د نوي حکومت به تحرکي او د پاکستان په وړاندې د امریکا له شک څخه ډک سیاستونه کولی شي د پاکستان اقتصادي حالات له مخکې څخه زیات له خطر سره مخامخ کړي چې دغه مسله به د میلیونونو خلکو ژوند تر اغیز لاندې ورولي. هغه ډول چې عمران خان په تېرو اونیو کې ورته په زلونو اشاره کړې ده د امریکا له غوښتنو او سیاستونو سره زما مخالفت د پاکستان په پارلمان کې د حکومت د مخالفو سیاسي ګوندونو له لارې له قدرت څخه د تحریک انصاف ګوند د مشر د څنګ تکولو لپاره د واشنگټن د دسیسې اصلي دلیل دی. په زړه پورې خبره دا ده چې څه موده مخکې د افغانستان په چارو کې د امریکا د حکومت پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پاکستان ته په سفر کې له عمران خان سره کتنه وکړه او سره یې خبرې اترې وکړې. که څه هم د زلمی خلیلزاد او د عمران خان د خبرو اترو د چورلیزونو زیات جزئیات نه دی خپاره شوي، خو دغه ګنګوسې شته چې د امریکا حکومت نیت لري د شهباز شریف د حکومت د مخالفو سیاسي ګوندونو د نږدې کولو له لارې په سیمه او په تېره بیا افغانستان کې د امریکا د سپینې ماڼۍ له سیاستونو سره د ملګرتیا لپاره د مسلم لیگ په نواز شریف څانګې باندې دباوونه زیات کړي. امریکا له افغانستان څخه وتلو وروسته د خپلو استخباراتي ظرفیتونو د ساتلو لپاره ډیره ګروهنه درلودله چې په افغانستان کې په استخباراتي جنګ کې د پاکستان د پوځ له ځینو اډو څخه استفاده وکړي. خو د پاکستان د هغه وخت لومړي وزیر عمران خان د امریکا له دغه غوښتنې سره مخالفت وکړ. پر دې سربیره په اوکراین کې د روسیې په جنگ کې د امریکا له سیاستونو سره د پاکستان مخالفت هم له عمران خان سره د سپینې ماڼۍ د کینې سبب و. داسې ښکاري چې په اقتصادي کړکیچ کې د امریکا د رول په اکله د عمران خان نوی وینا چې د واشنگټن پر ضد له تیر وخت څخه سخته لهجه لري له عمران خان سره د زلمی خلیلزاد د کتنې د نامثبتوالي ښودنه کوي.
عزیزانو، طالبانو د افغانستان د بشري حقوقو د کمیشن په شمول د افغانستان د پخوانی حکومت پنځه مهم ارګانونه اډنګ کړل. د طالبانو چارواکو ویل هغه اقتصادي کړکیچ ته پام سره چې افغانستان سره مخامخ دي، د بشري حقوقو د کمیشن په شان په تیر حکومت کې ځینې غیر ضروري ارګانونه اډنګ کړي. د طالبانو د موقت حکومت د ویان مرستیال انعام الله سیمنګانی ویل چې دغه ادارې ضروري نه دي تشخیص شوي او په بودجه کې نه دي شامل کړی شوي او په همدې دلیل اډنګ شوي دي. په نورو اډنګ کړی شوو ادارو کې د افغانستان د اساسي قانون په اجرا باندې څارنې کمیشن او د ملي پخنین لوړا شورا شامل ده. د افغانستان د پنځو ادارو د ړنګولو لپاره طالبانو فیصله چې د افغانستان د تیر حکومتونو میراث ګڼل کیږي د دې خودنه کوي چې دغه ډله هغه ادارې چې په افغانستان کې له ډیموکراسۍ سره نېخ پنیغه او غیر مستقیم ارتباط لري نزغمي. د بشري حقوقو کمیشن د افغانستان د اساسي قانون په اجرا باندې څارنې کمیشن او د ملي پخنین لوړا شورا داسې ادارې به چې د هغوی کارندوالي د افغانستان د خلکو د اساسي حقوقو او د جمهوریت د اصل ساتلو. د افغانستان طالبانو د حکومت لخوا له ډیموکراسۍ سره د اړوند پنځو ارګانونو د بودجې اسفول او دغه ارګانونو ړنګولو دغه ګمان پیاوړی کړی چې دغه ډله همغه راز په هیواد کې د اسلامي امارت د رامنځته کولو هڅه کوي چې د ډیموکراسۍ د چوکاټونو او د خلکو د حقوقو د ساتلو ارګانونه له دغه ډول کړچار سره سمونوالی نه لري او په همدې دلیل دا ډول ادارو د شتون ضرورت نشته. د طالبان حکومت په داسې حالاتو کې مدني ارګانونو او د خلکو د اساسي حقوقو دفاع ته اړوند ادارې د افغانستان له جوړښت څخه خاص کړي چې دغه هیواد په اوسني حالت کې د افغانستان په اساسي قانون باندې د څارونکو کمیشن یا د بشري حقوقو په شان د ادارو شتون ته د افغانستان خلک ډیره اړتیا او ضرورت احساسوي.
ډیر عزتمن اوریدونکو، افغانستان او پاکستان په تیر اونۍ د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
بریالي اوسئ.
د تهران ریډیو د سهرنۍ پښتو خپرونه ډیرو عزتمنو اوریدونکو هیله کوو چې په دغه سهرنۍ پښتو خپرونه کې ټول راغونډ شوي مطالب تاسو د استفادې او خوښې وړ ګرځېدلې وي. خوږو اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالب لوستلی او دغه راز چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.com/ps. ډیرو قدرمن اوریدونکو، نور زموږ دغه سهرنۍ پښتو خپرونه په همدې ځای کې سرته رسیږي. تر بلې خپرونې پورې چې مازیګر خپرېږي، تاسو ټول په لوی او مهربان خدای سپارو. هر چیرې چې یاست، بریالي او خوشحاله اوسئ. د خدای په امان. او ورځ مو هم له نیکمرغیو او خوشحالیو څخه ډکه. Thank you.